دا مازیګر څلور بجې دی. السلام علیکم، زه رضوان مرادم او تاسو ته د ازادي راډیو یوې بلې یو ساته خبرونه وړاندې کوم. دا خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې اوري چې د ملي امنیت سلاکاروي د اسلامي دولت ډلې داعش د افغانستان لپاره جدي ګواښ دی. د ننګرهار او کونړ ګڼ شمېر دینی عالمانو د افغانستان د سولې له پروسې او له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړ. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم په هیواد کې د لمر د انرژۍ لومړنۍ دستګاه چې د چین په مرسته جوړه شوې ده پرانستله. سوریې ته د ملګرو ملتونو خاص استازی وایي د سوریې د رژیم د مخالفو وسلوالو ډلو مشران د مشورو لپاره جنیوا ته وربللی دي. خو په سر کې د افغانستان خبرونه ناجیه ساپې وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې اسلامي دولت ډله یا داعش دا مهال هڅه کوي چې خپل فعالیتونه د افغانستان د لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته پراختیا ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له وسلوالو مخالفانو سره د رسمي خبرو اترو د پیل لپاره د دوی هڅې روانې دي، او د لغمان د ولایتي شورا د دوو وکیلانو د ساتونکو ترمنځ په وسلواله نښته کې اتو تنو ته مرګ ژوبله وخت ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي چې اسلامي دولت ډله یا داعش هڅه کوي چې خپل فعالیتونه د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته پراختیا ورکړي. ښاغلی اتمر دا څرګندونې نن د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړي. ښاغلی اتمر چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د نه عملي کېدو او په هیواد کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه مشرانو جرګې غونډې ته استجواب شوی، وایي چې امنیتي تړون په تیرو میاشتو کې عملي شوی او دوی ترې راضي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له وسلوالو مخالفانو سره د رسمي خبرو اترو د پیل لپاره د دوی هڅې روانې دي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن خبریالانو ته وویل چې هغه مذاکرات چې په قطر کې ترسره شوي دي غیر رسمي وو، او په همدې دلیل افغان چارواکو په رسمي ډول پکې برخنه واخیستي. تر دې مخکې د پګواش په نوم یوې کاناډایي موسسې د قطر په مرکز کې د وسلوالو مخالفانو او د سولې عالي شورا د استازیو ترمنځ غیر رسمی خبرات رو زمینه برابر کړی و. په عین حال کې د ننګرهار دینی علماو په قطر کې د سولې روانو هڅو نه ملاتړ وکړ. د دې ولایت د حج او وقف ریاست د نشراتو مسول عتیق الرحمن فضلی ازادي رادیو سره په ځنګړي مرکه کې ویل چې له دې غونډې څخه یې هدف په قطر کې د سولې روانو هڅو او په هیواد کې د امنیتي ځواکونو څخه د دینی علماو ملاتړ دی. نوموړي وویل دوی د ننګرهار ټولو دینی علماو ته دنده سپارلې چې د جمعې ورځې په خطبه کې د خلکو ته د اسلام له نظره د سولې ارزښت بیان کړي. او د ننګرهار ولایت د په بخښنه د لغمان د ولایتي شورا د دوو وکیلانو د ساتونکو ترمنځ په وسلواله نښته کې اتو تنو ته مرګ ژوبله وخت ده. د دې ولایت ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې نن د لغمان مرکز د مهترلام په ښار کې د دې ولایت د ولایتي شورا د دوو وکیلانو ترمنځ په وسلواله نښته کې اتو تنو ته مرګ ژوبله وخت دي. ځواک وایي چې په دې ډزو کې د اجمل وفا د ورور په ګډون دوام وګړي وژل شوی دی او 15 تنه هم وګړي ټپیان دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له جنا قال کوزیس خوري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په هیواد کې د لمر د انرژۍ لومړنۍ دستګاه چې د چین په مرسته جوړه شوې پرانستله. شریف د انتخاباتي مبارزې پر مهال ژمنه کړې وه چې په پاکستان کې د برېښنا د کمښت ستونزه به له منځه یوسي. په پنجاب ایالت کې د قائد اعظم په نامه نومول شوې د لمر د انرژۍ دا تاسیسات په اوس وخت کې 100 میگاواټه برېښنا تولیدوي، او په پلان کې ده چې په 2018 کال کې 0 میگاواټو ته پورته شي. د لمر د انرژۍ دا تاسیسات د 190 میلیونو ډالرو په لګښت جوړ شوي. نواز شریف د دې تاسیساتو د پرانستلو پر مهال وویل د 2013 کال تر پایه به په هیواد کې د برېښنا د پرچاوۍ ستونزه بیخي له منځه یوسي. یو پاکستانی قاضي نن د محکمې یو حکم صادر کړ چې له مخې به یې د هغه کس اعدام وځنډول شي چې مدافع وکیلان استدلال کوي د قتل په جرم د محکومېدو پر مهال 14 کلن و. د شفیق حسین اعدام د دوهم ځل لپاره وځندول شو، دا ځکه چې د دې قضیې په اړه د بشري حقوقو ډلو اعتراضونه کړي او د حسین کورنۍ د بخښنې لپاره محکمې ته خواست کړی. ټاکل شوی وه چې شفیق حسین سبا چهارشنبې اعدام شوی وای. مدافع وکیلان وایي شفیق 14 کلن و چې د تحقیقاتو پر مهال د سګرټو په سوځولو او د نوکانو د ایستلو په شکنجو سره د یو ماشوم په وژنې اعتراف کړی و. نوموړي ته په مارچ میاشت کې سپینې جامې پتن شوې وې او اعدام ته روان و چې د پاکستان د تحقیقاتو فدرال ادارې د عمر په اړه پوښتنو ته پام وکړ، خو دې ادارې وروسته وویل چې شفیق حسین د جرم پر مهال کوچنی نه و او د اعدام لپاره نوې نیټه وټاکل شوه. د نوموړي د اعدام دا نیټه هم نن وځنډول شوه. په تاجکستان کې د روسانو پوځي اډه کې 18 تنه ملکی کارکوونکي وایي هغه مهال پر دوی ډزې وشوې چې د ماشونو د نه رسېدو له امله اعتراض کاوه. په کولاب کې د روسیې د 201 نمبر پوځي اډې یو کارکوونکی سید زوبایدوف ازادي راډیو ته وویل په اعتراض کوونکو کارکوونکو نن ډزې وشوې. زوبایدوف وایي د او نورو کارکوونکو له شپږو میاشتو راهیسې خپل معاشونه نه دي اخیستي. د پوځي اډې چارواکو او استخداموونکي ادارې سمدستي په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دغه ادارې څه موده وړاندې ویلي و چې په تاجکستان کې روسي خلکو ته معاشونه نه دي ورکړي. د اپریل په 15 هم شاوخوا 150 تنو ملکي کارکوونکو د پوځي اډې مخې ته اعتراض کړی و. په کولاب کې د روسیې شاوخوا 2000 عسکر ځای پر ځای شوي او دا له هېواده بهر د روسیې د پلو ځواکونو تر ټولو ستره پوځي اډه ده. په تاجکستان کې د روسانو په دریو پوځي اډو کې شاوخوا 200 سیمه ییز ملکي تاجکستانیان کار کوي. سوری ته د ملګرو ملتونو خاص استازی استفان دی مستورا وایي د سوری د رژیم د مخالفو وسلوالو ډلو مشرانې د مشورو لپاره جنیوا ته بللي دي. دی مستورا نن په جنیوا کې یو خبري کانفرانس کې وویل د سوری د رژیم د مخالفو ډلو د قمندانانو یوه ډلې دعوت کړي او له دې اخوا به مخته لاړ نه شي. د ملګرو ملتونو استازی په مشخص ډول ونه ویل چې آیا د جنیوا د خبرو لپاره یې د منځلارو مخالفو ډلو او که د سخت دریځو بنسټپالو اسلامي ډلو مشران وربللي. دی مستورا زیاته کړه په 2012 کال کې په جنیوا کې د سوری په اړه نړیوال کانفرنس راهیسی د اسلامي دولت ډلې پر راپورته کېدو سره د جګړې واقعیتونه بدل شوي دي. د بشري حقوقو نړیوالې ډلې وایي د سوریې حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو دواړو د شمالي ښار حلب په جګړو کې د بشري حقوقو سرغړونې کړې. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل په راپور کې چې نن خپور شوی دی د جمهور رئیس بشار الاسد د ځواکونو لخوا ځینې داسې اعمال ترسره شوي چې د بشر پر ضد جنایتونه ګڼل کېږي. راپور وایي د سوریې پوځ په بېرحمۍ سره په ویشل شوي حلب ښار کې د مخالفانو تر واک لاندې سیمو کې بمباري کړې او له امله یې زیات شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. امنستي انټرنیشنل وایي دا ډول تاکتیکونه جنګي جنایت او د بشر ضد جرمونه ګڼل کېږي. د بشري حقونو دا ډله د غراز وایي مخالفو وسلوالو ډلو هم د حکومت تر واک لاندې سیمو کې د نامناسبو وسلو لکه هوان او توغندیو په استعمال سره سرغړونې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې د دواړو خواوو لخوا د شکنجه کولو په خپل سر نیولو او تختولو پېښې ثبت شوي دي. او ژغورونکو ډلو نن په نیپال کې د جګو او مشهور غرونو پر لار پراته هغه کلي کې چې 10 ورځې وړاندې د یوې سختې زلزلې له امله د واورو او خټو انبارونو لاندې کړی کیندنې پیل کړي. د راسوا ناهي اداري مشر گاوتام ریمال نن وویل پولیسو او سیمه ییزو خلکو له لانګټانګ درې نه د شپېتو کسانو مړي راایستلي دي. په مړو کې 9 تنه بهرنیان دي. د سیمې اوسیدونکي وایي د شاوخوا 150 تنو بهرنیانو په ګډون په سلګونه کسان ممکن تر واورو او خټو لاندې وي. د لانګټانګ دره د مرکز کټمندو د شمال په 60 کیلومتره کې پرته ده. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالت واورئ.
د هم پر اتلونکو سلر وشتو ساتونو کې د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 25 اسمان وریز، هرات د تودوخې لوړه درجه 28 اسمان وریز، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 28 اسمان وریز، کندهار د تودوخې لوړه درجه 29 اسمان شین، جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 28 اسمان وریز، بامیان د تودوخې لوړه درجه 28 اسمان شین، او روسي برخه کې ګردیز د تودوخې لوړه درجه 22 اسمان شین.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د اسلامي دولت په نامه ډله یا داعش د افغانستان د امنیت لپاره جدي ګواښ دی.
داعش و افغانستان علاقه مندی خاص دارد از افغانستان بتانند کشورهای آسیای میانه و سایر کشورهای همسایه افغانستان با تهدید مستقیم روبرو بسازند.
د ننګرهار او کونړ دینی عالمانو د افغانستان د سولې پروسې او له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ.
د ملي امنیتي ځواکونو تایید او حمایت په موږ او تاسو باندې د سفارز دی لکه څنګه چې موږ او تاسو خپل بچو ته قرآن او سنت خو.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې نوي تړونونه لاسلیک شوی دی. پر روانه خبرونه کې هم اوري چې میدان وردګ ول چارواکي وي په تیرو څلورو میاشتو کې د دې ولایت له یو شمېر ولسوالیو څخه 1500 کورنۍ میدان ښار ته کډه شوې دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو د سرمشریزي چین ته د هندوستان د صدراعظم د راتلونکي سفر په اړه هم رپورټونه اوري او ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم په دوهمه برخه کې دی. دا ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د مخام تر بجو پرې په منځنۍ څپه 1290 باندې اوریدلای شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان د امنیت لپاره جدي ګواښ دی. محمد حنیف اتمر دا څرګندونې نن د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وکړې. ښاغلی اتمر د امنیتي او دفاعي تړون له مخې له افغان ځواکونو سره د امریکا د نه همکارۍ په اړه د سناتورانو د انتقاد په ځواب کې ویل چې د دغه تړون له مخې نړیوال ځواکونه نور په افغانستان کې پوځي ماموریت نه لري. قسیم سولمل په ریپورت لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په نامه کولو کې د بهرنیو جنګیالیو په ځانګړې توګه اسلامي دولت ډلې یا داعش له ونډې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د ملي امنیت سلاکار وایي دغه ډله له افغانستان سره ځانګړې لیوالتیا لري. محمد حنیف اتمر د سېشنبې په ورځ د مشرانو جرګې استجوابیه غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دغه ډله غواړي د افغانستان له لارې د سیمې نورو هیوادونو ته خپل فعالیتونه وغځوي.
داعش سازمان تروریستي منطقوي و جهانی.
داعش په یو سیمه ییز او نړیوال تروریستي سازمان بدل شوی او افغانستان ته خاصه لیوالتیا لري. یو علت دار سود افغانستان لاره وکړی شي د منځنۍ اسیا هیوادونه او د افغانستان نور گاونډي له ګواښ سره مخامخ کړي.
نوموړي ویل چې حکومت د دغه ډلې ګواښ ته متوجه دی او په وړاندې ځینې اقدامات کړي. شغلیت مر په ځنګړی توګه په هلمند کې د همدې ډلې د سیمیز مشر وژنه د حکومت له اقداماتو څخه یاد کړه. د ملي امنیت سلاکار ویل چې په وزیرستان کې د پاکستان د پوز له لوري د پوځي عملیاتو په نتیجه کې زیات شمېر وسلوالې ډلې لکه د پاکستاني طالبانو تحریک، لشکر طیبه، القاعده، د اسلامي دولت یا داعش وسلوال، د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي او داسې نور وسلوال افغانستان ته راوښتي او له زابل څخه تر بدخشان په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای سوي دي. محمد حنیف اتمر همدارز ویل د شمال نامنی د سیمې د هیوادونو او د نړۍ د نام نه کولو د ستر پروګرام یو برخه ده. ښاغلی اتمر د سناتورانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې د امریکا متحده ایالات او ناټو د امنیتي تړونونو له مخې له افغان ځواکونو سره همکاري نه کوي ویل چې دغه ځواکونه اوس په افغانستان کې پوځي ماموریت نه لري. د همدارز ویل چې له امریکا او ناټو سره د افغانستان امنیتي او دفاعي تړونونه په تیرو څلورو کلونو کې په عملي توګه تطبیق شوي او نړیوال د افغان ځواکونو تمویل، تجهیز او روزنې ته په سمه توګه دوام ورکوي. نوموړي زیاته کړې چې افغان ځواکونه د اړتیا په حد کې وسایل او وسلې لري، خو په وینا یې لا هم دغه ځواکونه د لرې ویشتونکو توغندیو د نشتون له امله له ستونزو سره مخامخ دي. خو ښاغلی اتمر د خپلو خبرو په دوام وویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون ټولې هغه غوښتنې نسی عملي کولای چې ترې تمه کیږي.
در کل توقعی که وجود داره از نقشه که باید
په ټوله کې کومه تمه چې له نړیوالو او د افغانستان له متحدینو کیږي دا تړون هغه چوکاټ نشي رامنځته کولای. دا ځکه چې موږ پریکړه کړې چې امنیتي مسؤلیتونه ټول خپل وسلوالو ځواکونو ته انتقال کړو.
اخوایو شمیر سناتورانو د ملي امنیت سلاکار په څرګندونو قناعت ونه کړ. یو له همدغو سناتورانو څخه شیر محمد اخونزاده دی.
تاسو په ډیر لند وخت کې دغه امضا کړی ده ترون په ډیر لند وخت کې تقریبا تلر ساعت وخت نه تیر شو. آیا دا پیمان چې موږ په دونه اخلاص د امریکایانو سره وکړي چې موږ د خپل طرفدارو د دې نتیجه چې څه سوله ده اوس موږ د دې وطن حالت خو مخ پر خراب روان دی.
په افغانستان کې د نامنۍ زیاتېدو په داسې حال کې اندېښنې رامنځته کړي چې د افغانستان یو شمیر سیمې په ځانګړې توګه شمال ختیځ ولایتونه په وروستیو کې د سختو نامنیو شاهد وو. کارپوهان وایي افغان ځواکونه سږ کال له سخت ازمایښت سره مخامخ دي او باید په سمه توګه تجهیز سي. دوی وایي که افغان ځواکونه سم رهبري سي او لازم همغږي ولري نو کولی سي په اوسنیو امکاناتو هم د وسلوالو په وړاندې مبارزه کې بریالي سي.
وامریدل چې د افغانستان د ملي امنیت سرکار وایي د اسلامي دولت په نامه ډله یا داعش د افغانستان د امنیت لپاره جدي ګواښ دی. محمد حنیف اتمر دا څرګندونه نن د افغانستان د مشرانو جرګې د غړو د پښتنو په جواب کې وکړې. د ننګرهار یو شمېر دیني علماو په قطر کې د سولې روانو هڅو د امنیتي ځواکونو څخه خپل ماتړ اعلان کړ او پریکړه وکړه چې د دې ولایت دیني علما د راتلونکي جمعې پورې په خپلو خطبو کې د سولې د ارزښت په اړه خلکو ته معلومات ورکړي. په دې اړه له جلال آباد زموږ همکار شاه محمود چینواری رپورټ لري.
د ننګرهار یو شمېر دیني علماو په هیواد کې د سولې راوستلو لپاره په قطر کې روانې هڅې مهمې وبللې او ټینګار یې وکړ چې په سوله کې د هیواد او هیوادوالو خیر دی. دیني علماو دغه څرګندونې د سې شمې پورز په هغه غونډه کې وکړې چې په امنیت کې د علماو رول په اړه د حج اوقاف ریاست لخوا جوړه شوې وه. د دې ریاست د نشراتو مسؤل عتیق الرحمن فضلي ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دې غونډې څخه یې موخه په قطر کې د سولې روانو هڅو او په هیواد کې د امنیتي ځواکونو څخه د دیني علماو ملاتړ دی.
بارکه ټول علما کرام او امامان نشو دلته نن راغون شوی دي. هغه ته درخواست کو چې د حکومت او د طالبان وروڼو په منځ کې چې سره حکم روان ده د دې ملاتړ وکي او دې بارکه عوام دې خبر کړي د صلح د خیر نه ابل د خپل ملي امنیتو امنیتي ملي امنیت ځواکونو څخه ملاتړ وکي.
دینی علماو په خپل خبرو کې پر امنیتی ځواکونو غږ وکړ چې له خلکو او علماو سره دی په چلن کې خواله راوالي او له دې لارې دی د خپل ولسونو او علماو ملاتړ خپل کړی. دوی د امنیتی ځواکونو او دارنګ په هیواد کې د سولې راوستلو لپاره په قطر کې لروانو هڅو هم ملاتړ اعلان کړ.
په قطر کې صلح کیږي مونږ ټول مسلمانان علما کرام د هغې د صلح ملاتړ کوو ځکه الله وچ وصل هو خیر. که په هر ځای کې وي چې صلح منځ راځي نو مسلمانان د صلح تر شا ولاړ دي.
مونږ هیڅ کلم د خپل نظامینو بد نه دی ویلي. نه مونږه مقابله کړې ده. مونږ د هغوی تایید کوو. زموږ ورونه دي څوک د چا کاکا زامن دي ماما زامن دي ورونه هم دي. مونږ ان شاء الله د هغې دفاع کوو. خدا کوم مشکلات تاسو را پیدا کوي آئنده کې ډیر خیر وکړي. دا مشکلات د منځه ویسي. دا منفي پینټونه ختم کړي ان شاء الله چې دا کوم مشکلات دي زه پاتون چې دا واټن به ختم شي او الله تعالی به د صلح فضا رحمن سکی.
دا د علماو ذمہواری ده همدارنګه د پوهانو خلکو ذمہواری ده چې خپل کشرانو ته وي همیشه د پاره چې صلح کې چې دی خیر او الله پاک چې صلح خیر صلح کې خیر دی نو صلح کې امنیت دی او په دې کې قراری ده آرامی ده او سوکالی ده او د عزت ژوند دی او الله پاک هم پی راضی کی.
د حج او اوقاف ریاست د نشراتو مسؤل عتیق الرحمن فضلي وویل چې ولستا د سولې پیغام رسول د دینی علماو فریضه ده. نوموړي وویل دوی د ننګرهار ټولو دینی علماو ته دنده سپارلې چې د راتلونکي جمعې ورځې په خطبه کې د خلکو ته د اسلام نه نظره د سولې ارزښت بیان کړي.
د دې را روانه جمعه کې به ان شاء الله صلح مبارک د هر منبر نه د صلح مبارک خبره کوي چې صلح چې د خیر ده او په صلح کې ان شاء الله شر نشته.
د تیرې جمعې په ورځ د افغانستان د سولې عالي شورا یو پلاوی له طالبانو سره د مقدماتي خبرو په موخه قطر ته تللی و. د خبرو شو ریپورتونو له مخې په دغو مقدماتي خبرو کې په راتلونکي کې د دواړو غاړو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو اترو هیلې هم ژوندې شوې دي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د ننګرهار دینی عالمانو د افغانستان د سولې له پروسې او افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ. په عین حال کې په کونړ کې هم دینی علماو نن له افغان ځواکونو سره جګړه ناروا وبلله او وویل چې د افغان ځواکونو ملاتړ د پاره باید ټول افغانان لاسره یو ځای کړي. په دې اړه نور ریپورت له روهله انور یې ورو.
د کونړ په لسګونو دینی عالمانو په یو غونډه کې له افغان ځواکونو یو ځل بیا ملاتړ اعلان کړ او د دغو قواو پر ضد هر ډول جګړه ناروا وبلله. مولوی نجیب الله حقیار غونډې ته وویل افغان امنیتي ځواکونه دي چې خپل سرونه په لاسونو کې نیولي په ځانونو شپه او ورځ وکړي او له وطن نه دفاع کوي. هم دوی دي چې خلکو ته یې په آرام فضا کې د ژوند کولو زمینه برابره کړې ده.
د ملي اردو سربازا، د پولیسو سربازا، د امنیتي ملي سربازا، ته خو هغه سړی چې ستا په موجودیت کې خلکو ته قرآن رسیږي، خلکو ته سنت رسیږي او خلک د دین په لاره کې پیاوړي قدمونه اخیستلی شي. موږ او تاسو باید په خپلو محافلو کې، په خپلو مجالسو کې، په خپلو مساجدو کې، په خپلو مدارسو کې، په خپلو منابرو کې د دې تایید وکړو چې د ملي امنیتي ځواکونو تایید او حمایت په موږ او تاسو باندې داسې فرض دی لکه څنګه چې تاسو
موږ او تاسو خپل بچو ته قران او سنت خو. مولوی عبیدالله بهاري وای ټول افغانان د دې خاوري بچی دي او د افغانستان ساتنه پر فرض ده. هر څوک چې د وسنی نظام د کمزوري کولو او ډنګولو هڅه کوي یو غیر شرعي عمل او ظلم دی.
منګه د دې خاورې بچیان استو په دې خاورې کې راوښیو استو په دې خاورې کې د دې تعلیمات د دینی علماو نه یاد او د خپل علمي معیار په اساس باندې د دې خاورې خدمت د دې خاورې امنیت د دې خلکو امنیت په منګه یعنی فرض او لازم دی. نو موږ باید په ټول په ټوله د امنیت د دفاره حالي ځلې وکړو او د امنیت دفاره هغه علمي استعداد موږ استعمال کړو چې ټول بشري نړۍ ته یعنی امنیت تامین شي. زموږ امنیتي تدابیر دلته یعنی څوک اخلالي خرابوي دا به د ځان سره غټ ظلم وکړي.
د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکی مولوی مجیب الرحمن وای افغان ځواکونه مسلمانان دي او د مسلمان په ضد د جګړې کول جواز نه لري.
موږ چون کې عقیده لرو چې امنیتي ځواکونه مسلمانان دي، کلمه د شهادت وي، مونږ کې روزنې شي، کم نیمګړتیا په نظام کې وي، دا غیر اصلاح کوشش وکاو او ټول علما موږ د دې معنی باور یو. زمونږ امنیتي ځواکونه ټول مسلمانان دي، ایمان پکې دي، موږ دا غي نه ان شاء الله ملاتړ لرو. څنګه په دې بنا باندې چې د افغان دي، مسلمان دي، کلمه وي او د نظام کې نیمګړتیا وي، مانی نو دې معنی جهاد کول او دا مناسب نه دي. او زه د خپل علم په انداز کې دا وایم چې د منی جهاد پتوا حرام نه مناد.
خلک وایي چې چیرته افغان دینی عالمان یو خلشي په ریښتونی ډول د خپل ځواکونو او خلکو ملاتړ وکړي، په گاوند کې د یو شمیر مولایانو لخوا د افغانستان پر ضد ورکول کېدونکو فتوا ته په خپل وخت ځواب ورکړي، نو ډیر زر په ټول هیواد کې روانه جګړه پای ته رسیدلې او سوله راتلی شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې نوي تړونونه لاسلیک شوي دي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبه په ورځ خبري اعلان ته ویل چې یاد تړونونه د ترانزیت، انرژي، سوداګرۍ او ترانسپورت په برخه کې شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونه دا اقدام د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره ښه پرمختګ ګڼي. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل او تاشکند ترمنځ د تړونونو لاسلیک کولو هدف د همګټو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو پراختیا غني. د دې وزارت وین شکیب مستغنی د سه شنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې افغان پلاوی د ازبکستان او افغانستان د بین الحکومتي کمیسیون د غونډې په پای کې د اقتصادي همکاریو تړونونه لاسلیک کړل.
د همکاریو پروتوکول د سوداګرۍ، ترانزیت، انرژي او ترانسپورت په برخو کې لاسلیک شوی. یاد پروتوکول به د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې آسانتیاوي رامنځته کړي.
د ښاغلي مستغنی په وینا د افغان ولسمشر د ځانګړي استازي شاکر کارګر په مشرۍ دغه افغان پلاوی په بین الحکومتي کمیسیون کې د ګډون په هدف تیر اونۍ ازبکستان ته تللی و. هغه زیاته کړه په افغان پلاوی کې د افغانستان د سوداګرۍ، مالی، اوبو او انرژي وزارتونو مرستیالان او د ترانسپورت او فایدامې وزارتونو استازو ګډون درلود. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان وای چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په دې هم توافق شوی چې ازبکستان به د هرات او هراتان ترمنځ د اوسپنې د پټلۍ او همدارنګه له مزار څخه تر هرات پورې د حلقوي سړک په سروې کې مرسته کوي. ښاغلی مستغنی زیاته کړه د شوی پروتوکول له مخې په راتلونکي کې به په تاشکند کې د افغانستان د صنایعو یو نندارتون او همدارنګه په کابل کې به د ازبکستان د صنایعو یو نندارتون پرانستل سي. افغان حکومت وایي ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې به د کابل او تاشکند ترمنځ مستقیم پروازونه هم پیل سي او همدارس په کابل کې به د دواړو هیوادونو ګډه سوداګریزه خونه هم جوړه سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ د بین الحکومتي کمیسیون راتلونکي غونډه به په کابل کې جوړه سي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا اقدام د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ د غوړېدا لپاره یو ښه پرمختګ بولي. د دې خونې د نړیوالو اړیکو مسول ازرق شافیزی ازادي راډیو ته وویل هیله لرو چې دواړه هیوادونه په شویو تړونونو باندې له ژمنې سره سم عمل وکړي.
هر اقدام چې د افغانستان د مواصلاتي لارو د پراختیا لپاره کیږي د هیواد په ګټه دی. له بده مرغه د ازبکستان برخورد له افغانستان سره ښه نه و. هیله لرم چې په لومړي قدم کې دا تصحیح سي. هیله مو ده چې د ژمنې واقعي او رښتینی وي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له پاکستان سره د ترانزیت په برخه کې ورته تړون کړی، خو تر اوسه هم جنوبي آسیا ته په یاده برخه کې د افغانستان ستونزې نه دي هوارې سوې. د چارو کارپوهان حکومت سپارښتنه کوي چې له دغو هیوادونو سره په ورته برخه کې د لاسلیک شویو تړونونو د عملي کولو لپاره نړیوال تضمینونه واخیستل سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د میدان وردګ ولایت چارواکي وی په تیرو څلور میاشتو کې د دې ولایت د یو شمیر ولسوالیو څخه 1500 کورنۍ میدان خار ته کډه شوې دي. په یو شمیر ولسوالیو کې نه امنی او بیکاری د دې کورنیو د بېځای کېدو مهم علتونه بلل کېږي. په اړه اجمل اند رپورټ لري.
په میدان وردګ کې چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو فعالیتونه، بیکاری او ځینې نورې ستونزې د دې سبب شوي چې په دې وروستیو کې سلګونه کورنۍ په یو شمیر ولسوالیو کې خپل اصلي کورونه پرېږدي او مرکز میدان خار ته کډه شي. د میدان وردګو د والي ویاند تا ولا خوګیانی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
سید آباد، مرداد، چک، جغتو، نرخ، جنګریز ولسوالۍ څخه تقریبا شاوخوا 1500 کورنۍ مرکز میدان خار ته کډوالې شوې دي. دغه کورنۍ یو شمېر د بېروزګارۍ چې دوی غواړي چې په مرکز کې کارونه ترسره کړي، ورځني ژوند ته ادامه ورکړي، په ښه توګه په دې موخه باندې مرکز ته انتخاب شوي. یو شمېر د مخالفینو د پرله پسې ستونزو له امله دوی کډوال شوي مرکز میدان خار ته، او ځینې کورنۍ داسې هم شته چې په هغه سیمو کې عملیات ترسره کړي د امنیتي ځواکونو له لورې د مخالفینو په وړاندې، هغوی د دغه ستونزې له امله مرکز میدان خار ته کډوال شوي دي.
عطاء الله خوګیاڼي وویل چې دا شمېر په هغه سروې کې څرګند شوی چې د دې ولایت د کډوالو چارو ریاست د وسټاپ په نوم د ادارې په همکارۍ ترسره کړي. د میدان وردګو د والی ویان نه مې وپوښتل چې په مرکز کې د دې داخلي بې ځای شوو کورنیو د ژوند شرایط څنګه دي. نوموړي وویل:
هغه کورنۍ چې هغوی په دې ډول مرستې اړتیا درلوده، د ولایت مقام او ځینې دولتي ادارو له لورې یو شمېر سهولتونه ورته برابر شو، تر څو هغه لومړني ستونزې د دوی حل شي. ولې په هغه ډول چې دوی په خاصه د ورځنی ژوند ترسره کړي، دوی ماشومان او د کورنۍ نور غړي سهولتونه چې دلته برابر شي، هغه ډول ورته دي برابر شوي. په همدې موخه نن جلسه وه او زموږ مرستندوی ادارې هم دې غونډې ته دعوت کړې دي. هغوی نه مو غوښتنه وکړه تر څو دوی سره مرسته وشي. نو یو شمېر مرستندوی ادارو ژمنه کړې ده، موږ هیله من یو چې دا مرسته دوی ته په ښه توګه ورسېږي او هغه
میدان وردګ کابل ته څیرمه پروت ولایت دی چې له اوږدې مودې راهیسې د حکومت د مخالفو وسلوالو د بریدونو هدف دی. ناکراریو د دې ولایت په ډېرو سیمو کې د خلکو ورځنی ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ کړی. دغلته نه یوازې ناکراری د خلکو ژوند ګواښي، بلکې همدې ناکراریو په ځینو ولسوالیو کې کاروبار په ټپه درولی او خلک یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې نن د قربه هیواد ترڅنګ د بحرین، کویت، عمان، قطر او متحده عربی اماراتو مشران د یمن پر موضوع خبرې کوي. دغه سرمشري ته د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هم وربلل شوی دی او ویل کېږي چې د ایران د ټومي پروګرام په برخه کې به د تهران او نړیوالو د موافقې پر موضوع هم پکې بحث وشي. احمد شیبر په رپورټ لري.
د عربستان په مرکز ریاض کې د فارس خلیج عربي هیوادونه نن غونډه لري او د غونډې د اجنډا په سر کې د یمن موضوع شامل ده. په دې غونډه کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هم برخه اخلي. د خلیج د مشرانو غونډه یو اونۍ مخکې تر دې جوړې شي چې ټاکل شوې ده دغه مشران په کمپ ډیوید کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. فرانسوا اولاند تیره ورځ ریاض ته ورسید او د سعودي عربستان له پاچا سلمان ابن عبدالعزیز سره یې د سیمې پر حالاتو خبرې وکړې. د خلیج د هیوادو غونډې چې له 1981 میلادي کال راهیسې جوړې شي، دا لومړی ځل دی چې پکې د یو غربي هیواد مشر ګډون کوي. ویل کېږي چې د یمن د موضوع ترڅنګ به د ریاض په غونډه کې له ایران سره د اټومي پروګرام د موافقې مسله وڅېړل شي. ټاکل شوې ده چې تر روانې میلادي میاشتې تر دیرشمې له ایران سره د امنیت شورا پنځه دایمي غړي او جرمني داسې موافقه وکړي چې ایران خپل اټومي فعالیتونه کم کړي او نړیوال پر ایران یو شمېر لګېدلې بندیزونه لرې کړي. د خلیج د عربي هیوادو مشان دا اندېښنه لري چې ایران به له نړیوالو سره تر موافقې وروسته هم دا توان پیدا کړي چې اټومي وسلې جوړې کړي. تهران بیا دا تورونه ردوي چې د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې کوي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیا سبا او بل سبا د عربستان له چارواکو سره وګوري. امریکا غواړي چې پر یمن بمباري چې له نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې روانه ده د بشري مرستو د ترسره کېدو لپاره ودرول شي. د عربستان د بهرنیو چارو نوي وزیر عادل الجبیر هم ویلي دي چې ائتلافي ځواکونه چمتو دي چې یو اوربند وشي تر څو بشري مرستې انتقال شي، خو په عین وخت کې ریاض له یو شمېر هیوادو د پلیو پوځیانو غوښتنه کړې ده. فرانس پریس اژانس خبر ورکوي چې سینیګال له سعودي عربستان سره ژمنه کړې ده چې 2000 عسکر د یمن د جګړې لپاره دغه هیواد ته واستوي. د سینیګال د بهرنیو چارو وزیر مانیکور نیدیایي وویل چې دا پوځیان د ریاض په غوښتنه استوي، خو په دې برخه کې چې کله به د عسکر هلته رسیږي د سینیګال د بهرنیو چارو وزیر توضیحات ورنه کړل.
په سعودي کې د خلیج د همکارۍ د غړو هیوادونو د شورا د غونډې په اړه مو اوریدل. دوستانو، 4:30 بجې شوې دي. جانقا الکوزه د نړۍ د مهمو خبرونو لنډ ژوند کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش هڅه کوي چې خپل فعالیتونه د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته پراخ کړي. حنیف اتمر دا څرګندونې نن د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د وسلوالو مخالفانو سره د رسمي خبرو اترو د پیل لپاره دوی هڅې روانې دي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن خبریالانو ته وویل هغه خبرې چې په قطر کې ترسره شوې غیر رسمي وي او په همدې دلیل افغان چارواکو په رسمي ډول په دې خبرو کې برخه نه واخیستې. د ننګرهار ولایت دینی علماو نن په یوه غونډه کې په قطر کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ. د دې ولایت د حج او اوقافو ریاست د نشراتو مسؤول عتیق الرحمن فضلي ازادي راډیو ته وویل دینی عالمانو په دې غونډه کې په قطر کې د سولې د روانو هڅو په هیواد کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په هیواد کې د لمر د انرژي لومړنۍ دستګاه چې د چین په مرسته جوړه شوې پرانستله. یو پاکستانی قاضی نن د محکمې یو حکم صادر کړ چې له مخې به یې د هغه کس اعدام وځنډول شي چې مدافع وکیلان استدلال کوي د قتل په جرم د محکومېدو پر مهال 14 کلن و. په تاجکستان کې د روسانو پوځي اډه کې 12 تنه ملکي کارکوونکي وایي هغه مهال پر دوی ډزې وشوې چې د معاشونو د نه رسېدو له امله نن اعتراض کاوه. سوریه ته د ملګرو ملتونو خاص استازی استفان د مستوره وایي د سوریه د رژیم د مخالفو وسلوالو ډلو مشران د مشورو لپاره جنیوا ته بللي دي. د بشري حقوقو نړیوالې ډلې وایي د سوریه حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو دواړو د شمالي ښار حلب په جګړو کې د بشري حقوقو سرغړونې کړې. او ژغورونکو نن په نیپال کې د جګو مشهور غرونو پر لار پراته غلي کې چې 10 ورځې وړاندې د یوې سخت زلزلې له امله د واورو او خټو انبارونو لاندې کړی کیندنې پیل کړې.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ لوبې د ملي لوبغاړو لپاره یې په ننګرهار ولایت کې 10 ورځنۍ تمریناتي لوبې پیل کړې دي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې په دغو 10 ورځنیو لوبو کې به د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د افغانستان د کرکټ د پراختیا ټیم سره درې ورځنۍ لوبې وکړي. ښاغلی هوتک د دې تمریني لوبو هدف په سکاټلند کې د کرکټ د انټر کانټینینټال پیلیدونکو سیالیو لپاره چمتووالی بولی. د کندوز ورزشی امیر وای چې په دغه ولایت کې د فوټبال د ولایتي تورنمنت په لړ کې نن یوازې د الف ګروپ سیالي ترسره کیږي. د کندوز ورزشی امیر عبدالقیوم رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې لومړی لوبه د مشال اتحاد او شهادت او دوهم لوبه د عزیزی او فرهنګ ټیمونو ترمنځ وشي. نوموړي زیاته کړه چې د شاهین او سروش ترمنځ لوبه 1-0 په وړاندې د شاهین ټیم په ګټه پای ته ورسیده. د یادو سیالیو هدف د زون په کچا د پیلیدونکو سیالیو لپاره د غوره لوبډلې غوره کول دي. او ټاکل شوی نن شپه د اروپا لیگ سیالیو کې د ریال مادرید او یونتوس لوبډلې نیمه پیلو به ترسره شي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې د غلوبې د ایتالیا تورین ښار په یونتوس میدان کې د افغانستان پر وخت د شپې په 11:00 بجو پیلېږي. د هسپانیا ریال مادرید او د ایتالیا یونتوس ټیمونه د دغلیک نیمه پای لوبې ته وتلې دي. تمه ده چې سبا شپه د بایرن مونیخ او بارسلونا ټیمونو ترمنځ لوبه ترسره شي. د دې لوبو اخیری سیالۍ د جون میاشتې په شپږمه د جرمني د برلین ښار د اولمپیا په لوبغالي کې ترسره کیږي. دا د دې مهال مهم سپورتي خبرونه.
په داسې حال کې چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ یوې نهایي موافقې ته د ټاکل شوي ضرب الاجل څه کم دوه میاشتې پاتې دي، د امریکا په کانګرس کې جمهوري غوښتونکو بیا هڅې تیزې کړې چې له تهران سره د هرې موافقې په صورت کې پر ایران د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو لپاره د بارک اوباما د ادارې صلاحیتونه محدود کړي. جمهوري غوښتونکو سناتورانو د دوشنبې په ورځ د هغه دوه ګوندیز لایحې د ژغورلو لپاره کار وکړ چې له ایران سره د یو موافقې په صورت کې د بارک اوباما لخوا پر دې هیواد د لګول شویو بندیزونو په اړه د وکیلانو حق خوندي کوي چې پر شویو موافقې غور وکړي او یا یې هم بېخي رد کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونس پروګرام هم اورئ. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پر راتلونکو څو ورځو کې چین ته ځي. دا سفر نن ایران شو. ویل کېږي چې د مودی دا سفر به د هند او چین ترمنځ د سرحدي لانجو تر اغېز لاندې وي. د جرمني خبری اژانس په دې اړه رپورټ لري چې جزئیات فرشته جرالزی وړاندې کوي.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی به چین ته په دې سفر کې دغه هیواد د چارواکو سره د دواړو هیوادو پر اقتصادي اړیکو خبرې وکړي. دا د صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته چین ته د نریندرا مودی لومړی رسمي سفر دی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې صدر اعظم مودی له هغه ځایه منګولیا او جنوبي کوریا ته ځي. د چین ولسمشر شی جن پینګ تیر دوبی هند ته ولاړ او د هغه هیواد د چارواکو سره په کتنو کې د نوې ډیلی او پیکینګ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ او په هند کې د شلوجا شل میلیارد ډالر پنګونی اعلان وکړ. چین د سوداګرۍ په برخه کې د هند تر ټولو ستر شریک دی او د جرمني خبری اژانس وایي چې تیر کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اندازه اویا میلیارد ډالر ته رسیدلې وه، خو رپورټونه وایي چې د دې تجارت زیاته ګټه چین ته رسیږي، ځکه د چین لخوا تیر کال هند ته د 850 میلیارد ډالر په ارزښت مواد صادر شوي وو، خو د هند له لوري یوازې د 20 میلیارد ډالر مالونه چین ته تللي وو. چین او هند په خپلو کې لشتلژه 3500 کیلومتره ګډ سرحد لري او ویل کېږي چې صدر اعظم مودی به د چین د ولسمشر سره په لیدنه کې په سرحدي لانجو هم خبرې وکړي. هندي لوري ادعا کړې چې چینایي عسکر په دوامدار ډول د دوی پر پولو راوړي، خو چین د هند د پولي پورې غاړې ته یو شمېر ځایونه چې د هند اروناچل پردیش ایالت هم پکې شاملېږي د تیبت د خاورې برخه ګڼي. د هند او چین ترمنځ د سرحدي ستونزو له امله وروستۍ جګړه په 1922 میلادي کال کې وشوه. دواړو هیوادو له هغه راهیسې لشتلژه 13 وارې خبرې کړې، خو کومې پایلې ته نه دي رسېدلې. د چین ولسمشر تیر کال هند ته په خپل سفر کې وویل چې د نوې ډیلي له چارواکو سره پر داسې لارو خبرې کوي چې د لانجې تر بشپړ حل پورې په سیمه کې سوله او ثبات ټینګ وساتل شي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. دا دی بیا ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. د ازادي راډیو په پیغام ثبتون کې داسګه کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه د دوستانو ژغونو ثبت شوی چې موږ هم په امانت سره تر تاسو درسو. د خبرونو د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي او ستاسو دوستانو د پیغامونو او نظرونو پر اساس جوړ شوی ده. نو راځي په کډه سره وورو.
احمد جمع د کندهار ولایت د ژړی ولسوالۍ څخه زه د ولسمشر اشرف غنی احمدی څخه خواهش کوم چې دغه کمپیوټري تذکیرې ژر تر ژره پر عامو خلکو باندې ژر تر ژره وویشل شي. الله مو مال څه په مخه مشه.
بله السلام علیکم. زما د اشرف غنی ولسمشر اشرف غنی نه اجرایي رئیس نه دا خواهش ده چې وروره ورځ تر بلې په افغانستان کې کارونه وروسته پاتې کېږي. ټول خلک بېکاره دي، ډېر خلک دی تکلیفونو زحمتونو سره مخ دی. وسلام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم، د نادعلي د ولسوالۍ څخه. زما غوښتنه دا ده د ډاکټر اشرف غنی صاحب څخه چې دغه ټکان دا د شاول پر منطقو باندې بیخي زیات کېږي. باید دغه مسلمانان ټوله قرار کړي، د ملکان خلک یې ټوله در بداره کړو دا لارویان. د خدای په امان.
السلام علیکم، زه ننګرهار ولایت شهزاد ولسوالۍ څخه تاسو سره اړیکه لرم. دلته شهزاد ولسوالۍ موږ کومه د طالبانو له لارې د ولسوالۍ د سیمې خالدار نه حکومت نشه او کېده د خپل استوګنې هیله کوم چې په ننګرهار ولایت شهزاد ولسوالۍ کې ښه شوي عملیات وکړي، ځکه دلته طالبانو نور خلک ډېر تنګ کړي.
زابل ولایت او شاجوی ولسوالۍ د سم بنارکیلو خبر کوم. عبدالحکیم
افغانان ډېر در په ډله دي په خارجي ملکو کې، کله پاکستان ملک، کله ایران ملک. پاکستان کې افغانان لس کاله، شل کاله، دېرش کاله، پنځوس کاله ژوند یې وکړی. بې اسنادو، بې شناخته کارتو، بې مجر کارتو. نن هغه وخت چې یا مجر کارت نه لري، یا شناخته کارت نه لري، کاروبار دې یي په پاکستان کې، یا خدای نه کړده یو مریض در سره، یا هغه و ډاکتر ته رسې، یا خدای نه کړده په ډاکتر کې یې داخل مریض دې داخل کړی یي چې دی در سره چې ډاکتر سره ووتې له هسپتاله و شناخته کارت لري، یا مجر کارت لري، یا له هغه ځای د مریض په هسپتال کې پرېږدي ته افغانستان ته راوړی یي. بیا چې د تکیاتې پر مجر کارت و شناخته کارت نه، یو جرم پر دنیا، یو شی نه، صرف مزدوري یا د کولاو د کرمانو د نالو یو کاروبار چې اوس غټ کاروبار وای، خو لاسه یو د افغانان مسافر خواران په میاشت میاشت په کلو کلو، یو دوه په پنځه ورځې به لس میاشت، لس ورځې به میاشت به جیل و، نه داسې خو نه یي چې د چا کونډې یتیمان پاته او دوی هلته یا سپین ویر یا کوچنیان د یوه ماجر کار ته لاسه شپږ میاشتې اووه میاشتې یو کال په جیل کې ناست یي. زه دا غواړم چې جمهور اشرف غني احمدزی صاحب د افغانانو د خپل ملت څه پوښتنه وکړي، او خپل ملت ته په خارجي ملکو کې، کله پاکستان، کله ایران او ویسه ترلاسه کړي راپور کړي، ځکه افغانان ډېر در په دره دي، ډېر ستړي دي، ډېر ټوک ټوک دي. نو پرې و ماجر کار دا یا تن نه میاشتې یو کال جیل کاټي، دلته یو کونډې و اعتماد ناستې، هغه له مجبوري فخر کوي. نور خو نم پر لوی خدای سپارم.
ہندوستان ولایت میں محمد مدنی تاثر خدمات کے ماں ہندوستان مرکز فارون مرکزی دارالعلوم متعلمین کی سخت مشکلات سر مقام کی تغیر افسوس سر تیر گیا لس کرونا تر اس دارالعلوم مدانی رہی اما اس دوتانی کا روانہ کا کاش کی بدا کا وزانی کر کے رتا لس کرونا بس پرشی ہو نگا سے متعلمین بدا سے مشکلات مخارف کے دل مرتانی رسن تو وجہ متعلمین دوتاکون اور دوستروں کمبو کم کمال سره مخامخ یو همدارنګ کتابونه هم پرند رسیدي او چمنونو کې څو شخص دکانونو کې درسونه وایي پتر غلن کې په هر کال کې پوریای کمپل راتل او درې کال کې چې هغه کمپل کمپلونه هم ناراضي مونږ په دې نه پوي چې مرکز کابل مخوانه ورکول کې د غزل تعریف چارواکي نه راځي الله ته بیا سره معلوم نه همدارنګ تعمیر نشته په وجه د متعلمینو تعلیمي استعداد هم متاسفانه ډیر خراب وزر کیده حتی کې د څوار لسم شاګردان د نهم سنیت او د لسم سنیت په درسونو باندې نه پوهېږي. ډېر افسوس خبره ده، دغه ټول مشکلاتونه د تعلیم نشتون ته وجه. الحمدلله هم په پاکستان کې استادانو لپاره هېڅ مشکلاتونه نه درلودل. افغانستان په سطح معروف او جای او ښه اخلاقي خاوندان په باده تجربه او مسلکي استادان لرو، خو متاسفانه د تعمیر نشتون ته وجه او د ماحول خرابوالي له امله هغه استادانو ته هېڅ اهمیت نه ورکول کېږي. مسول چارواکونه احترامانه هیله کوو چې خصوصا وزارت معرف چارواکونه شخصي او ګټو په خاطر غفلت نه کار مه اخلي. د ملت هغه شان چې تاریخ کوي غواړي حکومت مسؤلیت لري چې خپل شته امکاناتو نه باید هغو تعلیمي زمینه مساعده کړي. سلام دې سره احترام.
زه چې خیلی کول د پکتیا ولایت د مدخل ولسوالۍ د سنخیلو کلي اوسیدونکی یم. فعلاً اوس د مسافرۍ شپې په عرب و خلیج سیمه کوهټ کې تېروم. د افغانستان د یغو خلکو نه چې د اسلام دا وای کړي، د قرآن دا وای کړي، د یغو نه مو دا غوښتنه ده چې څوک چې د سړک جوړېږي پکتیا ولایت کې، خبر شو چې د ډنډې پټونه پورې د ګیویا پورې سړک جوړېږي، هر چا که د دغه سړک مخالفت وکړه، همې د اسلام مخالف دی، همې د قرآن مخالف دی، او خدای تا وکسوی کلام ربی تا وکسوی چې تلویخته کې د نکوی رای کړی چې د سرک انجنیرانو نه، د سرک مزدورانو نه، د سرک د موټرو نه ډېر لرې وګرځي، که رښتا سره څوک په اسلام ولاړ وي، په اسلام جنګېږوي، یا د اسلام دپاره وي. هغه خلک چې څوک د اسلامي کورونه کوي، لکه څه کویان چې وکوږي، سرک چې جوړوي، ونې چې لګوي، او دغه نه چې څوک راز وایي د اسلام دښمنانه دي، د قرآن دښمنانه دي، ټول افغانانو ته معلوم دي. او سلام
د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته، بل خصوص د ازادي اوریدونکو پروګرام کارکونکو ته د مینې او خلوص څخه ډک سلامونه وړاندې کوم. محترمه، دلته ډېره وزړه بغنونکې قصه په دې کابل ښار کې وسوله. د نورین په رادیو کې یو جناب مولوي صاحب خپل تبلیغ، یعنی خپل دینی مسالې کولې، د خلکو د ټلیفونو جوابونه ورکوله، چې یو بل سړي ټلیفون وکړو او دې ته د ناموس کنځای وکړلې. نو چې دا ډېره په اورېدونکو هم بده ولګېده، او په خپله شخصا د یو مسلمان په صفت ما هم ډېره بده ولګېدله. نو زما د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت محترم مقام د جهاني صاحب څخه دا خواهش دی چې دا بې سر او بې سامان راډیوګانې نورې بندې کړي. یوه راډیو وه چې ملي راډیو وه، ډېره په زړه پورې راډیو وه، او په زړه پورې پروګرامونه درلودله، ټول خلق هغې راډیو ته متوجه وه. دا مونږ ډېر خوشحاله شو چې د ازادۍ راډیو راووتله، د بی بی سي راډیو راووتله، او همدارنګه د دویچه ویله راډیو راووتله، همدارنګه د چین راډیو راووتله. دا راډیوګانې روزنیز راډیوګانې دي، مونږ یې منو د سر په سترګو قبل وو. خبري راډیوګانې لکه آریانا نیوز مونږ د سر په سترګو قبل وو، لیکن د خدای او د قرآن په خاطر زما دا پیغام نشر کړئ وروره جانه، چې دا د اطلاعات او فرهنګ د محترم وزارت څخه زما هیله دا ده چې دا بې سر او بې سامانه راډیوګانې نورې بندې کړي، یا که نه بندې نو هغه پروګرامونه چې خلک خرابوي او د خلکو وړې تنکۍ لورګانې موبایلونه په غوږ کې او د نامحرمو کسانو سره خبرې کوي، دا پروګرامونه دې په بند کړي، او د دې په ځای دې خبري او دیني پروګرامونه او همدارنګه روزنیز پروګرامونه راوباسي. که نه راباسي، جهاني صاحب خدای ته وګوره، قرآن ته وګوره، دا بې ځایه او دا بې مورده راډیوګانې بندې کړه. زمونږ بی بی سی، ازادی راډیو، دویچه ویله، همدارنګه کلید راډیو، همدارنګه هغه راډیو چې روزنیز راډیوګانې دي، مونږ ورته احترام لرو.
السلام علیکم. احمد غاسم د لوګر ولایت دادری ولسوالۍ اوسېدونکی. یادری ولسوالۍ لارې له څلور طرفه بندې دي. یادری ولسوالۍ سخت مشکلاتو کې پرته ده، د دولت د مخالفینو له لاسه معاصره ده. یادری ولسوالۍ ته باید عملیه، باید پوځونه راشي، تجهیز شي، باید دلته حکومت توجه وکړي، او دغه د دولت مخالفینو طالبانو کوم عملیات اعلان کړي دي. دوی دي دوی پاکستان کې، هلته وزیرستان له پنجابیانو پسې راغیستي دي، او افغانستان ته رازلولي دي. نوره خاوره د افغانستان خاوره دي وګټي، هلته د جهاد اعلان کړي. مونږ د اشرف غني نه دا غوښتنه، دفاع وزارت وزیر دې زر کاندید شي، دا هغه کار دي وشي، او زر تر زره دي وشي، او مونږ توجه د حکومت غواړو. وسلام مخې ته وکړه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تور کا کون سلام نہ وایم پس سلام از مال مشرا اشرف غنی دا پیغام دی. غور دی تنگی دا کدی تور سوالی تا لاری ول مزامنیات خلاص کی دی، او تان پر ہوندے ہوین درو سرن کلا بنی چے کا کہ زیادہ گری بنی وسی اگا دے کے تبارے گولی بنی کے دی امام علیات خلاص کی پدار کان خدا عملیات نہ خلاص کی سامنا نور خلا عملیات شروع کی یاد دین راوز مو زاوی تے پی دی کہ کی یاد سامنا کا شروع کی اگا تین تک تو تن جو تنا سی دی په حساب سره درې لکه دوه لکه سل کا درې کا څنګه ورته ناشې څنګه درې ټانګان تیاری وسره دي. د دې سمې کول په وطن کې خلک هغه لري، خلک راوځي کمی ولري، باید دا خلک ډېر تل کې او ماغه ته راوځي، ما په څو ته راوځي او تسمې کې ما په څو ته واسي. دې وسه څه کوي چې دا خلک ګوري څه کوي نو ولري دې دا څه تر لاسه ابیا دې ته خود مجاملات ورسره نن خلاص کې کنه دی راوځي. زه مودې په خپل کار په جګړه سره څه نه ورو سره ګرځي ورو نه ځای څه نه ځای څه وسره مرو ته ناشې نه کمال لرو نه تاسو لرو نه سیدر کو ځان یو څو انوار دې رې کوم مشکل وي او امام علي څنګه خلاص په دا لکه کوم ملات نه خلاص دي. خدای په لاس د کلام الله ز خپل لاغه کارو ته یادي مور هغه ته پیږي یادي سم نه وت وته نو ته ورور سره کاون سیوا کې د مړو نه سره په هر کلي کې درې وته ورور سره کاون باسي او هر کلي او هر ماجه ته دی ور وځي داره وځي په څنګه مو چې څه په کوم راځي او راځي په کوم خوشاله یعنی په خوشاله او په پرته دی په خوشاله چې وته دی خو په خوشاله نو دا نه ده څه خوښي چې دا ملات سم نه وت چې سم نه جنبو وطن آزاد کی مجھے پر وطن بچا کی کہنے کی ضرورت میرا وہ دیجیے دیر پر احترام و سلام
اجل علامات یزمن ولایات بند کجکی دے ولسواری سر سچ پر تماس کی زدا لوڑ پر چار واہ کو تخیل نہ رہا مچ دا خبر چ دی دا هیڅ برق نه دی او پاتې چې څو موږ ته هیڅ په شل شپې او په لس شپې کې مقصد موږ ته یو 15 ساعته راکوه کېږي. نو زه دغه هیله لرم چې موږ ته دې دغه بحران راوخیږي، موږ به نوکی وساتو.
السلام علیکم. موږ ډېر په مشکل یو، دغسې چور چپه ولیدم ایوان په ولسوالۍ کې چې عملیات د چور په نامه باندې عملیات وایي موږ کوو. درې دانې پوستې دي، درې کوریو قسم په خدای دي، دا درې پوستې موږ چلوو په پیسو. کاسا تراوه روپۍ هره ورځ واړي، خورا مشکل یې جوړ کړی دی وروره. که دغه ترې لوړو مقاماتو پورې مانا یو څوک اوري یا یو څوک مانا د ازادي اوري، وروره دی یو څه سر د میوان په ولسوالۍ اخلاص کوي چې دا څنګه اسلام دی، دا څنګه حکومت دی. ورسه چې وروره ته خو زموږ امیر یې، ته زموږ قومندان یې، ته زموږ مشر یې، ته زموږ یو ناروا اوره. دا خپل ځا بار شو څنګه چم وکړو؟ دغه وزار دمه دلته ناست یم قسم په خدای دی پر بزګر باندې مې ټکان شروع دي. زه دلته پټی په اختیار
ازادي ټول کار کوونکو سلامونه وایم. په سلام نه دغه ټکان چې دغه لوی مقامات د روشن خدیجه دې دغه دغه ټکان ورسېږي. مکه دا پیغام پاله کې چې دغه غونې غوړلې د ورځې نیمه غونې مسره ته وي و چې بیر دا ورې نه پاله کړې دي. ان کدا نه پاله کې موږ تر دې سنت مخرال و دغه پیغام و دې تر ورسوه مخکې خپل خلاص افغاني یو د 15 افغاني د نیم افغاني ست نیم افغاني بیرته په پنځه ورځې لاس افغاني غواړي د نیم افغاني نور کټي د ورځې بارک نو سیم مصرف کوي. دا ته غاني بیرته پال کې د پیغام دی چې کتر ورسي بیا په احترام وسلام.
سلام علیکم. نوید د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ما هیله ارزو د شپنی څخه دغه دی چې کله د پاکستان ته ولاړې، پاکستان کې ویل چې موږ ماجر ټول تر واخلي. خو نام متاسفانه خبره په دې ځای کې ده چې ګرد هغه د خدای بیچارهګان واغ لري والا واغ ګرد په سر اخلي، هغه تجاران واغ یو نه په سر اخلي. دا هم یې ارزو ده چې بیرته اشرف غنی پرې کور سره وکی او د موږ څه افغانان او ماجر په عذاب نه کیاري خو نس کولای چې پاسپورت جوړ کی او پاکستان ته ولاړ شي. د خدای غریبان د خدای بیچارهګان دي. یې ارزو مې ده چې دا ستونزه د پاکستان حکومت سره حل کړي. په احترام، السلام علیکم.
اسمن خان یم د خوست ولایت څخه. په خوست ولایت کې ولور ډېر زیات اخیستل کېږي. په یوه واده باندې 15 لکه روپۍ اخیستل کېږي. موږ له مشرانو څخه هیله کوو چې د دې ستونزې مخنیوی وکړي.
السلام علیکم. زه نه جبړه د کندهار ولایت خبره کوم. په کندهار ولایت کې د فساد بیخي ډېر شوی دی. واسطه بازي ډېره شوې ده. هیله لرم چې لوړې ته راوړو دا واسطه بازي او فساد راوړي. مننه او سلام.
زما مستان کوشي د زغل ولایت خبره کوم. د فساد څه بیا تر دغه پوسو والا موږ میږي او د عامه اوبو تر نقطه نه پرېږدي. په داسې څلور انقلاب کې دا رقم سرموږ موږ نه درغلي نه دا رقم چا در نه کرا ګرځولي. موږ یو غریبان خلک یو، موږ هیڅ چارج تړون نه لرو. موږ د دې وو د بل کار سره دغه کوو. موږ غریبي چلو ورور در 200 میږي را لنګې دي او لا جوړ ډوډۍ وچه خور کړل. دوه شیدې په کښې کې چې وو نو څه کاریزونه وچ دي. موږ دا هیله کوو چې دغه پولیسوال زموږ سره همکاري وکړي. پر موږ ټکان نه کوي ورور. موږ مالونه هم راده ته نه پرېږدي. داسې سره نه ده پېښ شوی لکه په دا علاقه کښې زموږ اوبو ته نه پرېږدي. وسلم.
السلام علیکم. ما د ولسمشر دا غوښتنه ده چې دی کې افغان سرنڅکاران خو هندوستان ته واستوي او هلته چې کوم د هندوستان صنعت خو کارخانې چې دي دغه ته وویني او هغه دغې نور هندوستان ته سره دا دغه وکړي تقسیق وکړي چې هندوستان افغانانو صنعتکارانو سره کومک او مرسته وکړي. ځکه چې افغانستان صنعت اوس بیخي دونه پرمختګ نه دی کړی. نو د هندوستان پرمختللی هېواد دی او صنعت یې هم ډېر پرمختللی دی. هندوستان کولای شي چې د افغانستان صنعت پیاوړی کړي او ډېر پرمختګ وکړي په زراعت کې او په صنعت کې. وسلام.
وعلیکم السلام. ګرانو وروره، ستاسې نظر مو خپور کړ. هیله ده چې لوړ پوړو چارواکو اورېدلی وي او نه یوازې د صنعت بلکې په ټولو برخو کې موجودو ستونزو ته توجه وسي. بیا هم ستاسې نورو ټلیفونونو او پیغامونو ته سترګې په لار یو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 دو دو یو یو دو چلور یو یو پنځه.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 44، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 34.
افغان بچو خون زیده و مکتب زنگ مرشوه و گوله و سوره سوره ده. افغان بچو خون زیده، افغان بچو خون زیده. بس دی وطن کمی دے، مکتب زنگ مر شوے و گولے و سورے سودے دے. دفغان بچو خونزے دے، دفغان بچو خونزے دے. مکتب زنگ مر شوے و گولے و سورے سوجے دے. دفغان بچو خونزے دے، دفغان بچو خونزے دے.
قبر زه ورتا حیران دے او قلم می زان شرمیگی فوٹو پکتا میڑنے دے فوٹو پکتا میڑنے دے مطلب زنگ مر شوے بگولے سورے سورے دے دوان بچو خونزے دے دوان بچو خونزے دے دشنا آسمان دلان دی خدایا بیا والی لگے دے دشنا آسمان دلان دی خدایا بیا والی لگے دے سلم بیتی پور تکی گی بچو خون زیدے دوان بچو خون زیدے دوان بچو خون زیدے